په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساعت خبرونو په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. سواد قومي جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. په پاکستان کې د امریکا سفارت د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمل کړه چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیون ډالر وو. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولس ته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په مخه هغه هیواد ته د ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسمانی فاصله وساتي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سوات قومي جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزي تر جلسې وروسته د سپتمبر 14 نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد هدفي عملیات وشي.
دا د ریاست مسله ده چې په شای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن منگ تجز دادے کہ پولیس نے اختیار ورکے منگ دا سوات خلق بہت سرے شو دا کار بہت.
د سواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سواد کې په ورستو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ بلاوړې دلې ده چې پکې د ځینو ذمہواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 14 ویل چې د سواد په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیل یې ورنکړو. په پاکستان کې د امریکا سفارت د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمل کړه چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیون ډالر وو. نن د سپتمبر 19 په پاکستان کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې پرمختیایي پروژې نه د باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو څخه د پاسه 40,000 کورنۍ ګټورې شوې. د منصوبې د مکملېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې په اسلام آباد کې په امریکایي سفارت کې د نشې توکو او قانون نافذولو د نړیوالو چارو د سانګې مشري لوري انتو لاینز او د خیبر پښتونخوا منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو د سانګې مشر سهیل خان ګډون وکړو. د خبر پاڼې لمخه په دې منصوبه کې له 2019 میلادي کال نه تر 2022 میلادي کال پورې د امریکا په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا حکومت 90 کیلومتر سړکونه، یو کم 15 د اوبو خور نیرونه، 55 د سکولو د اوبو پروژې مکمل کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. اسلام آباد های کورټ پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي قانون د مادي ختمولو حکم کړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ دوه کسیزه جرګه غوښته د سپتمبر په 19 د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یوې جج ته د ګواښ کولو قضیه اوریدنه وکړه. وی ویل چې پر نوموړي به مقدمه د پاتې تورونو پر اساس پر مغزي. عمران خان پر ځان د ترهګرۍ د مخنیوي له قانون سره سم د لګیدلو تورونو پر ضد های کورټ سره درخواست کړی وو. دا په داسې حال کې دا چې نوموړي د اګست پر 16 په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په خپله وینا کې ویلي ول چې پولیسو ته د پښتنو لپاره د هغه د سلاحکار شهباز ګل سپارلو امر ورکوونکي جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او پر ضد یې مقدمه دایروي. د اګست پر 21 د اسلام آباد په مارګله تاڼه کې د هغه پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له مخې مقدمه درج شوې وه. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشیر نورزی د امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر په 19 په کابل کې خبری غونډې ته وویل نورزی د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی دی. د وویل فریریکس د کابل په هوایي ډګر لنوردی سره تبادله شو. طالبانو په 2020 زیږیز کال کې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی افسر مارک فریکس تختولی وو. نوموړی هغه مهال د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم پر ټوټر په بیان کې د نوردی خوشی کېدل تایید کړل او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د هغه یو انزور هم خپور کړی دی. رویټر ایجنس لیکي چې بشیر نورزی یو قبایلي مشر وو او په 2015 زیږیز کال کې گرفتار شوی وو. او رشته خبر دا چې یو لوړ پوری چینایي سی هي چارواکي ولسته لارخونه کړي چې د منکی پاکس ناروغي خریدو د مخنیوي په مخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسمانی فاصله وساتي. دا پسلاغي دا چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس موندل شوی. د چین د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر وو زونیو په خپل ویبو پاڼه په یو پیغام کې د سپتمبر 14 لیکلي چې د منکی پاکس د احتمالي انفیکشن د مخنیوي لپاره او زمونږ د صحی ژوند د طرز عمل د ویبرخې په توګه سپارښتنه کیږي چې تاسو د بهرنیانو سره نیخ په نیغه جسمانی تماس ونه لرئ. دغه چارواکي له خلکو څخه دا هم وغوښتل چې د هغو خلکو سره چې په تیرو درې اونیو کې بهرنیو هیوادونو کې پاتې شوي دي او همدارنګه د ټولو اجنبیانو سره د پوستکي تر پوستکي رابطو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 14 په چونګکینګ ښار کې په هغه یو تن کې د منکی پاکس یا بیزودانو وایرس وموندل شو چې له بهاره دغه هیواد ته ورغلی و. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایز موضوعات او رپورټونه لرو. د سوات خلکو پرون په مرکز منګور کې په دې سیمه کې د طالب وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. پرون په باجوړ کې هم د امن په نوم یو جرګه شوی. یو ځای مشر وايي امنیتي ادارې باید د شپې لخوا زیاتې چمتو ووسی.
د ماخانه د شپګونه د سحر داتو پورې د اورو ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې ایست کې سلطان د نړۍ پریوزي.
او د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع ټانک د یو شمیر کلو خلک چې ورستي سیلاب زیات ځپلې دي شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. اولنۍ موضوع ترازو په سوات کې پروند وسلوالو طالبانو د زیات شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره وشوه چې پکې د بیلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو غوړو تر څنګ مدني فعالانو او ځایي ولس ګډون وکړ. د سوات کامی جرګې لخوا جوړې شوې د احتجاجي غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړل شي. په سوات کې له تیرې سمودې راهیسې یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نورو ته د دړکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو هغو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. حکومت وایي چې وسلوال به هیڅکله پرې نږدي چې د سیمې امنیت یو وار بیا خراب کړي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
په منګور ښار کې د امن لپاره جوړ شوی جلسې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې تیرو څو ورځو راسې سوات کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بېخبرۍ کې بعض قوتونو د وسلوالو سره سوله کړې او سوات ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازت ورکړې. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
منګه حکومت ته دا خبره کو چې استا عیني زمواري دا چې دلته به خلکو د سر مال او عزت تاسو کې دا د ریاست مسله ده چې پچای کوي خو یو فوکس او ټارګټ اپریشن منګ ته جز دا ده چې پولیس له اختیار ورکړي منګ د سواد خلک به سره شو دا کار به وکړي.
جسیته د ضلع سوات عوامي نېشنل پارټي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاری وینا کې ویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکی ورکړي. هدوی بچری هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره ده دلته، زما جمعه ده دلته، زما د زرګونو کالو وجه ده دلته. زه دا غلدا کوته نه پېدم چې صوبې ګډه کړې ده. باندې پدم کانو باندې نه راي د سوات اولس چې ده امه د پاټو نه بالا چې ده د قام پتو کرا پاسی میدان تا برمزو
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره ناری ولګولای شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سوات قومی جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمی چاودنې کې اته تنان وژل شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو وشته شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلو لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوي. سوات کې د امن په اړه د پاکستان فوج پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نه خو دی شي. فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروي کوي. بلخوا سوات کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په زلکیم مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات امن په اړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا اړه به حکومتي موقف ښکاره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2013، 15315 او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، بیا هم د سوات د امنیت موضوع ده. خیبر پختونخوا د ملکن په کابل، سوات او مټه کې له 1300 راهیسې تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله په دې سیمه کې د امن کمیټو غړي په نښه کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین په نوم یو بل کس په وروستیو کې په نښه ووژل شول. زموږ همکار مجید بابر په پېښور کې له خبریال او شنونکو عقیل یوسفزي سره په سوات کې د امن کمیټو پر جوړښت او د هغوی پر کار مرکه کړې ده. نوموړي د مرکې په پیل کې پوښتل شوي چې د امن کمیټې غړي ولې په نخښه کېږي.
امن کمیټیانو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دغه چلېدلې وه په 2009 کې، 2010 کې، 2011 کې، او دا هغه خلک وو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغې په نخښه کړې وه. د هغې نه بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسه یا د خپل سکیورټي دپاره چې دی هغه د فورس سره په رابطه کې وو یا د حکومت سره په رابطه کې وو. بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به هم طالبانو ته موقع میلاوېده د سوات اپریشن باوجود نه هغوی به دغه خلک په نښه باندې کول. د دوی چې کوم طریقه کار وو هغه دغه وو چې دوی چې په کومو پارټو کې وو دغه پارټو پلیټفارم چې دی هغه به هم استعمالوه، چونکې هغې کمی سو په دغه خبره د طالبانو نظریاتي طور چې دی مخالف وو. بل چې دي هغې کې دا کوم چې د بلدیاتي نظام په نتیجه کې کوم نمایندګان راغلي وو، نو یو نیټورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شا باندې ولاړ وو، یا د هغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړ وو. نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کې څه خلک واپس راغلل، نو هم دغه د امر کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دی، هغې کې عام خلک نشته، نو هغه یې په نښه کول شروع کړه.
عقیل صاحب، تاسو چې وایئ دوی د سیکیورټي فورسز یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو، نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو، آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملي کار هم کول؟ ځکه چې طالبانو په خپلو چې کومو دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي، د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي، نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دی هغه یو ډیر سیکرټ غوندې لیست دی، هغه راغلی دی، د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي، د ولدیت نوم پکې هم دی، او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست دی، په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی. نو په هغه کې زیاتې دا کړي دي چې دوی زمونږ بقول د هغې جاسوسي کړې ده، د حکومتي یا فورس چکم دی اگے تے زمون نشاندہی کڑے دا اگے پر نتیجہ کے زمون خلاف یا کاروائی نشی دی زمون نہ مڑی شی دی بقل دا گی چے زمون تے ایک تے نقصان رسے دلے دے اب یا زمون کو کورن ہو جدا دنا چے دی اگے تے نقصان رسے دلے دے
اخر سب تا سو گنے چے رب مونگا اس یو بل اپریشن وینو پ خاص تو گپ سوات پ ملکن کی چے دا ہگی دا وجنا لک مخکم دیر خلق بے کور شی وتا سو گنے چے پ پراخ کچا یو بل اپریشن شونے دے
نوی اپڈیٹس مون تر اگلی اگا دا چے رونا چکور کمانڈر پہ خبر ازرایت سے با کم یو جرگا کڑے دا دا جرگے پسنگ کے اگی دا متعلقہ چکم اداری دی دا اگی دا سربراہان سر ملاقاتو دم کڑی دی اگر جرگے تا یقین دہاریم بار کڑے دا چمانگ مستاس تاپل چیتے پاس صورت بارے دا کو نو دیو محدود دا اپریشن امکانات تمشتا اباد دا اطلاعات تمشتا چکور کور کمانڈر پلیول باندے دا دا گا واقعات نوٹس اگستے شوئے دے او کے دے شیچے یو بریگیڈ چې دغه الریډی په سوات کې موجود ده نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې ده هغه په دوه تحصیلونو کې یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل چې په دې کې چې ده لانچ کړی شي
د سواد د امنیت په اړه مو په پیښور کې له خبریال او شنونکو عقیل یوسفزي سره د مجید بابر مرکه اورېده د سواد د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو او د ترګرای په خلوجی د سیمه ته د سیلانیانو ورتک کم شوه د چلوجی دوی په خبره دوی ته مالی تاوان او وخت د دوی زیاتوی حکومت د ترګرای د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د سواد سیلګرای ته زیان ترګرای نه بلکې سیلابونو رسول دي حکومتي چارواکي البته زیاتوی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي تفصیل د انیسه اجمل پر رپورت کې
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو د ترګرې په خورستو سیلګرې ته تاوان رسیدلې دي په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر وکیل خان د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې لومړي سیلابونو او اوس د ترګرې د پیښو د ویری لوجې سیلانیان التانو ورزي
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا چې دلته کم د شتګردي شروع ده نه دا غي د وښنه زمنګ ځینې مهمانه چې دي نه واپس تللی دي ارباو روپو خلکو انسپونه کړی دي او نن هغه پیسې چې دي یا هغه ارزې چې دي هغه خرابې دي ټوریزم زمون خلک راځي د پنجاب نه زمون خلک راځي د کټای نه زمون خلک هغه د لړکانی او د هغه زمينه نو تقریبا اړین کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب کې نه په هغه وجه باندې خبره خرابه ده او دلته په سواد کې پکې ده دي دشتګردۍ دا خبره جوړ شوې ده نه په دې لحاظ باندې زمون ټوریزم چې دی هغه هم ډیر زیات متاثر شوی دی او ډیر غټ نقصان وشو
د ستمبر په 14مه د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو تر دې پیښې څو ساعت مخکې غنو خلکو په مینګوره کې د مساهرې پر مهال حکومت غوښتنه کړې و چې د ستمبر په 14مه په بره باندې کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي په سواد کې لدی وړاندې هم یو شمیر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر زاید خان بیا وای چې په سواد کې د تراګرو د فعالیتونو د ویری لوجې د غسیمه ته د سیلګرو په تک کې کمی راغلې ده
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کو هوټل تقریبا سیم د غاړې کې څومره دي روډو نه نشته هغه ګولې وړې دي بیا چې کمی علاقې کولاو دي لکه بیا د مدیاتا ملم جبا پر غلا هغه کې دا وی چې دلته کې استاد ګرځې دا خبر چلی کې نو تر یو وجه نام ورس مرزي خلک یې
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات لا مخې ته نه دي راغلي خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي
طالبانو خپل حدیث څه دغه نشته او دغه مونږه د سیلاب د وجه نه لګی لارې بس خرابې دي لارو د وجه نه لګی تکلیف دی بس نور څه نشته دي په بره کالام ته لګی لار ورانه ده نه هغه ته څه غټ غټ اتلې شي کمې خو جی ډیر زیات راغله تقریبا 80% جی دی نه هغه لک کم شي د صرف د دې وجه نه چې لګی لار خراب ده تم ګړو ول تم نقصان دې ځکه چې زم د هوټل والو خپل اجام دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار دی زمند ګړډوال چې دا اوسره خو د خپل ګاډي او ناسم د دې تیاره ټوریزم وګرځي
د پاکستان فوج د اگست په 14 ویلی و چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپرېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د تراګرې نه بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورسي.
سواد کے کو ایسا ما کا تمرا سیریس ایشوز نہ داری دا سیلا پو جب آدے یقینا مسائل جو شوی دی پتی وقت کو ٹوریزم یقینا چے دے نو دا باران دا دے سیلا پو جب آدے دا چھے دے لتا چے روڈ نیٹ ورک کو ہوتے لے موٹے لے چے دے نا ڈینج شوی دی اور نور کما دا پوری چے دا ٹیرریزم تعلق دے نو بس عمر واقعات شوی دا غی ہوم دا رکھی گی نیولو دا بارا دا غی کسانو اللہ انفرسمنٹ ایجنسی سیٹ کیونکہ روانی سیکیورٹی ٹک دا ہو انشاءاللہ ان کے وقت چے کم لگ دیر کم دا سے پاکٹ
د پاکستان فوج په 2009 کال کې پسواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو او ویلي وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر پسواد کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي.
د باجوړ د ترکانی او اتمان خیل کومون مشرانو د دې سیمه د امنیت په نوم یو جرګه کړی دا په جرګه کې شامل پولیس او تنظیمي چارواکو پر بولس غږ کړی چې د نامنه په خود مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي. خود جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال خپل امنیتی ګامونه سخت کړي. په باجوړ کې پروستیو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد خلکو پر لټ وهلې. خروسته د اگست پر 14 د حکومت په ډاډ تر 30 ورځو پورې وځنډه وو. تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې.
د ستمبر 14 د ترکانی او اتمانخیلو شریک جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلي مشرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړی. دغه جرګې ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړې. باجوړ کې د امن لپاره په توندۍ سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اگست په 14 په سرلارزو کې د خار باجوړ بلدیاتي ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت علما اسلام فیډرل سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شوی. 15 اگست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو ځوانانو سماجي ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اتو رزروانو په شپږم اگست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د 30 ورځو لپاره ختم شو. 30 ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو ور بیا غوښتل چې د مذاکراتو په دوران شوی لوزونه نه دی پوره شوی. نثار باز د عوامي نشتر ګون باجوړ یو مشر دی. مشال ریډیو ته ویلو د پرلت د ورستو هم د ترهګری درې پیښې شوی. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګون یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نو موږ زیاته کړي داسې باید نه وي چې یو څوک په تر هغرو ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تھانی ته راوغواړي.
تاسو کوم پټک دی په کوم باندې ما د ساري او درې جماعت علي شي کې ما باندې زمانه تپوس کړي چې موږ نه رالي او چرته یو چرته زی هغه د شپږو بجو نه رسټو خالي پروتي چې مې را باندې وکړي د ماخان د شپږو نه د سار د تو پور دار ورو ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې ایس کی سلطان در نه را پریوزي.
د باجوړ د پولیسو ضلعي افسر عبد الصمد خان د جرګي شریکوار ته خپل وینا کې ویلي په تیر یو میاشت کې هدفي وژنه نه ده شوی ځکه پولیس او ملیشي غړي ځای په ځای دي او دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه اخلي.
مونږ تر اوسه ټول نه غټ چیلنج دی نو هغه بتخوري اکستورشن دی. پر ډیر عوامو لکه د راځنه پراتیز دي چې راځي او تر افغانستان د نمبر نه دي لوکل نمبر نه دي کوم څه نه وي. نو زموږه خاص ته ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل ډیر ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې څو تم ټلیفون رالی نن نه پس زمونږ دا عمل دی چې ډایرکټ په مونږ کې تیار شو.
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سکیورټي غړو مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولست هم د حکومتي او سکیورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د تیرال باغ حرم سیمې څخه یو شمېر کورونه یو ځل بیا کړي کړي دي. د خیبر انتظامیه یو چارواکي د سپتمبر پر 13مه د نوم نخول په شرط مشالېډو ته ویلي چې دا کورونه نږدې خوندي سیمو ته کړي شوې دي. د کډوالو ویلي د پوس په غوښتنه چې ګواکي په سیمه کې وسلوال موجود دي او پر ضد عملیات کېدونکي دي دوی خپل کورونه خوشي کړي دي. د تیرال د کډوالو یو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ بد شپې ورځې تجربه کړي او په خبرې چې امنیتی ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن لپاره کار وکړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استازی او تحریک طالبان او تحریک انصاف وبخي ګوند یو غړی اقبال لپریده وایي دا لنډمهاله عملیات دی او دا چې صوبایي حکومت باغ ازمنو خلکو ته ټولې ممکنه مرستې ورسوي. فرهاد شنواره معلومات راکوي.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11مه نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیراد د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي مونږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوي شلته طالبان دي توسي کډیو کو توسي دانه لوټ شو د بسوس خلک ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلک وي لو کې دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبره دا چې په دغه وخت کې څنګه به مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لو کې د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلک یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم زریادو د ګلې د بچو د رزق هم دا یو زریادو و چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مئی کې یا په څلورمه پنځمه میاشت کې کارل شي او په د ستمبر او اکتوبر په نهمه ولا سمه کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولا سمه میاش کې څنګه مو د فصل نزغلاوي تا یو فصل در نه پرګدي. بس موږ کی و مطالبه دو چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کی خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګې کوي نه چا سره مراکې کوي موږ جرګې حق ته موږ مت موږ بالکل یو فریق یو موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو مو سره جرګې چا سره کوم چې چای لو سره متاثر يم یې غسره خو ځنه جرګه کول شم نه خبره کول شم.
باډینه د کمی سملې غړي اقبال اپر دی ویل چې پوزي چارواکو ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودي عملیات دي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی او موږ هغه خلک چې دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خلک موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ریسټ کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا بوو چې یو قسم لا دوی رائټ دی چې خلکو له تحفظ دغه خلکو نه دا چې کوم دی په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دی په حکومتي سطح باندې مو خبره شوې ده او بیا موږ په دې کې کار شروع کړی دی او دغه شانتي موږ اپیلم کړی دی او موږ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه یو ټایم ما خشته دي په ان شاء الله ولزی چې دا په دې 2-3 ورځې کې فائنل شي د دې یو قومي جرګه به موږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالات باندې خبرو شي بل د دوی چکوندې د خوراک سکا کو د رهایش باندې خبرو شي.
د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځای ولسوایي 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2022 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوي. هدفې وژنې پیل شوي او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
سوات قومي جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده. بلخوا د پاکستان فوج د سپتمبر په 18 وویل چې د سوات په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي، خو په دې اړه دقیق نیټه او نور تفصیل نه دی ورکړی. په پاکستان کې امریکا سفارت د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمله کړې چې مجموعي مالیت یې 6.4 میلیونه ډالر وو. نن د سپتمبر په 19 په پاکستان کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې پرمختیایي پروژې نه د باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو څخه د پاسه 3000 کورنۍ ګټورې شوې. اسلام آباد ہائی کورٹ پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي قانون د مادي ختمولو حکم کړی دی. د پاکستان رسنیو وایي د مشر قاضي اثر من الله په مشرۍ د کسي د جرګګۍ د سپتمبر په 19 د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یو جج تا د ګواښ کولو قضیه اوریدنه وکړه. وی ویل چې پر نوموړي با مقدمه د پاتې تورونو پر اساس پر مخ ځي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشر نور زید امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19 کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر په 19 په کابل کې خبري غونډې ته وویل. نور زید امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی دی. د وویل فریریکس د کابل په هوایي ډګر له نورګي سره تبادله شو. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولوسته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتئ. دا پسله هغې ده چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزو دانو وایرس موندل شوی.
مشال ریډیو خلن خبرونه او سیو بل موضوع په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم دی. د هیواد ولسمشر د ملي ماتم اعلان ورسته لاغه وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وجل شو کسانو شمیر نه 500 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درو ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لورو غوښتي چې نښته پای ته ورسوي او خبرو ته سره کښېني. صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه. وی ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخیم حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر ایلامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل:
ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښې دي، ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتوي کې هم سم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څخه یو لک او څلوېښ زره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه. وی ویل لږ تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه وایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
پیش مسجد با این ها وایستاده بود در طلبه
دوی لجمات سر و لارول یو سراغ لال اول گیدل او چاوده نوشوه چاویل احرار لگیدلی این گرمه یودم کنترول لسوار کرو
گفته که شامن که من جین شده
دوارو گاوندوی هیوادونو در سپتمبر پا پیندلسم اوربند هم کرده و خود سو ساعت او روسته مات کرده او اسکارو یو پل تا در توپک خلی ونی ولی روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسله والو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دې خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
دا مشال رادیو ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي له زده کړو تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت دی. نوموړي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجن او د شرم وړ عمل وباله. د دې نو بیانونو په اړه د طالبانو د حکومت دریز معلومو لپاره مو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ته پوښتنې ولیږلې خو هغه ځواب نه کړې. جزئیات زموږ خبریال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ ته ښوونځیو د تړلو دوام ته توند غبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواده بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي له زده کړو او تحصیل د افغان نجونو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه وپوښتل خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی، خو په دې اړه چارواکي یو خوله نه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وږي په 28 نیټه په روزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لشپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان جنو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو یا ګزړن پر ضد د واکسینو څلور ورځې کمپاین پیل شوه. د ننګرهار د عام روغتیا مسولین وایي په دې ولایت کې به تر 3500 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې شته. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 750,000 پورې هغه ماشومان ته د پولیو پر ضد 2 ساسکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایان نقیب الله رحیمی مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته 2 ساسکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به یې په ننګرهار کې تر شاوخوا 750,000 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي چې د دوشنبه څخه به پیل شي او تر 5 مې پورې به پای ته ورسیږي. چون تاسو پوهیږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. د خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه راکم شوي دي په ټولو هېوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه ښوونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو زن وروسته د کونړ ولایت پیج دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دې مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آګاه شي.
په دې ښوونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلې په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چمګاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکي تطبیق کړي.
مونږ به انشاءالله په خیر په هر کور کې ښځو سره خویندو سره کینو او دغوی ته به دغه خبر ورکوو چې هر ماشوم ته د 15 کلنۍ پورې 2 ساسکي واکسین ورکوي.
په روان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ورستیو سیلابونو لکبل د افغانستان په پکتیا کې د ګردیز د بالایسار کلا پاسنۍ برخه زیانمنه شوې ده. د چارواکو په وینا کې رغمنې ته پام ونه شو. ممکن د بالایسار د اساسي برخه نسکور شي. دوی زیاتوي په هغه صورت کې به نه یوازې د بالایسار لرغونتوب له منځه ولاړ شي، بلکې ورپورې جوخت کورونه به هم زیانمن شي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
گردیز بالا حصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري، د ورستیو سخت بارانونو له کبله اساسي څوکه د نړیدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼ اندیوایي کچیرې په لویو ډبرو د بالا حصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکور شي، نو د دې بالا حصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت بله منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالا حصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي، چې د بالا حصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب شي. لرغون پیژندون کې ګلاب ګل تو تاخیل مشال راډیو تول
گردیز بالا حصار په پکتیا ولایت کې یوازنی لرغون او تاریخي ابیده ده چې د سخت تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالا حصار اساسي نقطې ته زیات تاوان رسیدلی ده. امکان لري چې د بالا حصار د اساسي نقطې یعنی د جګ قوله دا د موسمي بارانونو په اثر باندې دره وش کیږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د رالویدلو مخه ونه نیسي، بالا حصار به خپل تاریخي اهمیت 50% لاس ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي 2 تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالا حصار ډیر زیان لیدلی و. خود اورختونو ورسته چپی هغه پاسنه برخه هم د نړیدو له ګواخ سره مخامخ کړي ده.
د گردیز بالا حصار چې په تیرو جنگونو لوچ هم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې ورستیو کې د سیلابونو او بارانونو لوچ زیات خراب شوی دی. د گردیز بالا حصار
پکتیا کې د ورستیو سیلابونو لامل بالا حصار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغه تاریخي بدیل لپاره کار وکړي او دغه بیا په اساسي ډول ورغ خول شي.
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډیری په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونی عابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخ کې نم خراب وو، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د موږ کورونه هغلته نږدې دي ورسره د بالاحصار په بریښ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي او که جوړیږي نه وخت پی تیریږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیوی خو د هیواد یو مهم لرغونی عابده لمنځزي او بلوری ته د بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالخالق خالقیار احمدزی وویل
په نوې کې د اسلامي امارت له محترم چارواکو هم د غواړو سي د یادې تاریخي ابدي د بیا رغول لپاره لمک سره مرسته وکړي او د څنګه له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو د سینور، هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه درته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په سراب زپلو سیمو کې هم د ډاکټران په وینا بیلابیل ناروغۍ خبرې شوې دي. ټانک هغه ضلع ده چې پکې سیلابونه راغلي ول او سلته د ملیریا او هیزې ناروغۍ لګېدلې دي. خلک یوای سیلابونو د کورونا ته زیان رسولې او اوس د ناروغۍ ول وجې دوی په ویره کې دي. د ضلع د هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی وایي له دوی سره د درملنې لپاره دوا نشته. د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ډبلیو ایچ او د سپتمبر پر 18 خبرداري ورکړو چې تر سیلاب وروسته په سند صوبې کې د ناروغۍ په شکل خای یو بل یا یو نوې ناورین رامنځته شي. په پاکستان کې د جون له 14 راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي او په ټوله کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک زیرې سیلاب ځپلیو سیمې اوسیدونکي ویایي چې په کلیو کښې یې د هیزا چامړې او ملیریا بیمارۍ لګېدلې دي. کورونه یې سیلاب ړنګ کړي دي خو لیا د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه ده ورسول. یې د ټانک پای کلي اوسیدونکي رحیم خان او مولوي محمد پدګي براکش مشال ریډیو ته ویایي
اوبه چې راغلې بیا هیزا ولګېده. ملیریا ښه ډېره ده پرمنی بیماري وه دغه وه او دانې وي او خارش ډېر لګېدلا وو. صاحبه مې مرته دانې ورکړي دي نه دېړنګو کورولا چې انتظامیه چلا ده. چوکو پټان کوټي چوک پټاک چې در په در پراته دي بچي مو دغه سي دي بيمارۍ سره مخامخ یو لکه وو سپورې دا سي تیمان لا نغله چې تاک نه تیمان راغلي لا په شور نه راغلي چې وای دا ډاکټران راغله بس چې موږ ته خپل کورونه صاحبه جوړ کړي خپل کورو ته لاس بال بس ملاړ شي ډېر سره پریشان وي.
ما نام مولوي محمد دا ملیریا ډیره ده حایزا دا سستا خو د پیسو خلکو ته ډېر زیات ضرورت غریبان د انتظار چې اوس مړه په چرا کې اوس په چرا کې چې کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه وو هغه پیسې راغلي دي ډي سي خوا ته پیسې نه دي رسولې. هر بار مړه ملاقات کړه سره کو شهر دا خلکو ته دا پیسې ورک.
د ټانګ ضلع اسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی ویایي چې د سیلاب نه پس په سیمه کښې بیمارۍ لګېدلې دي او د دغې علاج دپاره په اسپتال کښې دوایانې موجود دی
سیلاب په حواله سره موږ سره میکسیمم کیسونه کیبیز د چمړې والی بیماری راغلی دي یو فنگل انفیکشن بد افسوس چې مطلب پیدا کیږي ګوتو منځ کې نه دا سپیز دي یو دال زیات شوی او د هغې نه بعد لوز موشن ایزا یو سنیک بایټ ډېر زیات شوی دی دا ماران نه دا ډېر زیات شوی دي دا د اوبو څه خو پر له غرونو نه راوړي دي او څه ځکه د غرونو نه راوتل د اوبو سره اوسه پورې به تقریبا دا چې کله دا فلډ دا درې هفتې تېرې شوي دي کنه دې کې به اسی کسان مړله مریضان دا سنیک بایټ راغلي دا مارانو دوایانې خو له موږ سره الحمدلله ایمرجنسی ډرګز دا ډایریا دپاره موجود دي ډایریا کیسز ډېر زیات دي او ورځ کې تقریبا ایمرجنسی ته موږ ته 200 پیشنټ دي په هغې کې 70 پیشنټ دا د لوز موشن والو مین وجه ده د مین صفائی ده او دا خړې اوبه مطلب چیشل وي هغې سره دا هیزا صفا اوبدی استعمالی دا خړی اوبدی نه استعمالی دا ډنڈولو والی نه تو کاغه اوبو کور لیول باندې وای شي واغه ډیر اده پر ودا اوبو فلټر زنه به بالکل محفوظ شي
مشال ریډیو چې د سیلاب نه تا اونیشوی خلکو سره د مالی مرستا کاوله په باراکښه د ټانګ ډیپټی کمشنر حمید الله خټک سره تماس ونیولې د هغه زاو په دا رنگ و
څنګه څنګه تاسو معلومه ده چې 2000 حکومت دلتا پټبر په مقام باندې یو سل کورونه جوړي یو ماډل ویلج دی پای کې بسکول وی پای کې اسپیټال دی پای کې صفا او بوټو بل جوړ شو پای کې بجلی نظام ولګي دوه کم به پور خلک دي اساس واسطه سره دوی ته مونږه دا اطلاع ورکو غریب خلک چې دا کور وران شوی دی بے وسه دی یتیم دی بے واده پر درخواستونه دی د ډی سی افس کې جمع کی پای باندې په شفاف طریقې سره هغه د پر یو کمیټي جوړيږي او په شفاف طریقې سره دا کورونه چې کم د چا نقصانات شوی دی هغه ته لټکيږي
ډیپټی کمشنر حمید الله خټک دا هم وویل چې په ټانګ ضلع کښې د سیلاب نه 2000 کورونا ړنګ شوي دي او 2500 کورونو ته نقصان ورسېدلی دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واورئ
د پاکستان الیکشن کمیشن په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د زمینی انتخاباتو لپاره له ضابط اخلاقو څخه د زرغونې په اړه یو بل نوټس ورکړی دی د چارسدې ضلع مانیټرینګ افسر د خالی پر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نور وزیرانو ته په زمینی انتخاباتو کې د امیدوار عمران خان د انتخاباتي کمپاین د جلسې لپاره د سرکاري هلیکاپټر او وسایلو د غلط استعمال لپاره دا نوټس جاری کړی تر دې وړاندې هم عمران خان محمود خان او تحریک انصاف نور وزیرانو ته انتخاباتي کمیشن په وار وار ورته نوټسونه ورکړي خو دوی بیا هم خپلو جلسو ته دوام ورکړی دا چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي ضابط اخلاق سرغړونه صدا او دا په بیا بیا ولې کیږي دا ځواب به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو
د انتخاباتي کمیشن لخوا دغه نوټس کې ویلې شوې چې د ضابط اخلاق نه سرغړونه په بیا بیا روانه ده نو پوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیشن د دا ډول سرغړونو په مخنیوي کې ولې ناکام ده د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا په انتخاباتي کمیشن کې مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د 2013 میلادي کال نه پس د انتخابي ضابط اخلاق قوانین نور هم سخت شوي دي خو د انتخاباتي کمیشن د اختیار په اړه ډېر قوانین واضح نه دي نو ځکه دا سرغړونې بیا بیا
کیږي
چې کوم کوډ اف کنډکټ دی شو دا غیر وایولیشن نوټس دی هغه خلک کمپلایس هم کوي باقاعده دا فائن شوی دی تاسو د لوکل ګورنمنټ کې شو اوس په هغه بنیاد باندې دا کس د نان کمپلایس په وجه باندې د هغه ډیسکوالیفیکیشن چره نو هغه ایس سچ دا غیر سټیس سپورې لګرا نه لګرا نو سره مين ګنداپور چې یا د غرور په ډیه خان کې لاس تاسو کتل لوکل ګورنمنټ الیکشن کې کمنډ یو کس ډیسکوالیفای کو لیکن های کورټ هغه ریسټور کو نو د دې کې کومه یو سایت ته وګورو نو زمونږ عدالتونه هم چې کنه یو کس باندې بدا و چې هډل بوته وایو یا چونکه هغه هم دې قانوني ادارې لاندې یو فیصله کوي چې قانون کې ایکسپریسلی یعنی واضح تور باندې دا چې سشک موجود نشته چې هغه کې دی و چې هغه بالکل دا کمیشن سره اختیار دی
د الیکشن کمیشن د انتخابي ضابطه اخلاق مطابق په کومه سیمه کې چې انتخابات کیږي هلته د سیاسي فعالیت لپاره د سرکاري وسایلو کارول منع دي او دې سره سره ولسمشر وزیر اعلی وزیر اعظم گورنر سپیکر د کابینې غړي یا کوم حکومتي چارواکي باید په انتخاباتي کمپاین کې برخه اخلي او چرته چې د ټاکنو نیټه اعلان شوی وي هلته د کوم امیدوار په ګټه به سرکاري وسایل نه کاروي خو د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن په خوانی سکتر قمر محمد دلشاد وای چې د سرغړونو په صورت کې د سزا ورکولو په اړه د کمیشن اختیارات ډیر محدود دي
الیکشن کمیشن کا جو ضابطه اخلاق اس کے تحت جو بھی اس کے خلاف
کا چوکم د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق کو سرغړونه وکړي نو کمیشن هغه کس ته خبرداري ورکولای سي او زیات نه زیات پر 50,000 روپۍ جرمانه لګولای سي خدا جرمانه سزا نه ده او نه د جرمانی په صورت کې پټاکنو کې د هغه کس د برخې اخیستو په اهلیت څه اثر پریوزي د داسې ده لکه چوک د ټریفیک د قانون خلاف ورزي وکړي او پولیس ودروي او جرمانه کړي خو د جرمانو د خبرداري نوټس سره انتخاباتي کمیشن د خپل اختیار د عملداري پر ځای کولو تاثر کوي چې لوړپوړي چارواکي وزیران او سرکاري افسران حاضر کړل او خبرداري ورکړي
ہائی پروفائل کے منسٹر کو بنایا چیف سیکٹری کو طلب کیا اور کو وارننگ دے دی
د انتخابات کمیشن د سپتمبر په 15 ماده دا ډول یو نوٹس د تسلی وړ د جواب نه ورکولو په نتیجه کې په عمران خان وزیر اعلی محمود خان د صوبائی کابینې غړو تیمور سلیم جګړه اشتیاق مروت شوکت یوسفزی کامران بنگش انور زیب محمد اقبال او د وزیر اعلی په دوه مشاورو خلیق الرحمن او وزیر داده باندې 50,000 روپۍ جرمانی لګولې دي خو د غیر دولتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک مشرا مسرت قدیم وای چې له بده مرغه دا سرغړونی هغه کسان کوي چې په پارلیمان کې قانون سازی کوي
تر 300 کالو داسې سیول سوسایټی مو الیکشن کمیشن او ټول سیاسي پارټیانو ته عمده قوی چې دا سیزن اف فالو کول پکالي زکه چې تاسو فالو کوئ نو نشلی دا هغه به یو ډیر ښه تصویر مخې ته راځي خلک به تاسو ټرسټ هم کوي خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې هر یو کس چې کوم دی نو هغه غني چې زه ابو لایم هر یو کس غني چې ما په پیسې چې په جیب کې دا نو زه په دې هر څه اغشتې شم نو چې څو پورې دا مینټلټي ګورې څو پورې مونږ دا سیاستدانان یا د سیاسي پارټیانې مونږ اکاونټیبل نه کو چې دا پیسې چرته نه راغلي دا حق پورې به دا سيزونم د قشان ته روانې چې څو پورې سزا او د جزا عمل نه شروع شوي دا به مونږ د قشان ته
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د جمهوریت ادارو په پیاوړی کولو کې د سیاسي ګوندونو کردار تر ټولو مهم دی او تر کومه چې د سیاسي ګوندونو مشران او پلویان د قانون سره سره اخلاقی قدرونو ته درناوی نه کوي تر هغه پیاوړی جمهوریت ټولنه نشي رامنځته کېدای
د مجید بابر رپورټ د خبرونې د پای شبي دی لن خبرونه به هم له مجید بابر وو
سواد قومی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي غوښتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړې شوې احتجاجي غونډه کې شوې ده بلخوا د پاکستان پوز د سپتمبر په 18 ویل چې د سواد په ګډون په ټول ملکن ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیل نه دی ورکړی په پاکستان کې امریکا سفارت د خیبر پختونخوا حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ ادارې سره په ګډه د سیمو د پرمختګ هغه پروژه مکمله کړې چې مجموعي مالیت یې شپږ اشاریه سلور میلیونه ډالر وو نن د سپتمبر په 19 په پاکستان کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې پرمختیایي پروژې نه د باجوړ مومندو خیبر او تورغر ضلعو څخه د پاسه سلیلي زرا کورنۍ ګټورې شوي
اسلام آباد ہائی کورٹ پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د طرح غره مخنیوي قانون د مادي ختمولو حکم کړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي د مشر قاضي اثر من الله په مشرۍ د کسي د جرګګۍ د سپتمبر په 19مه د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد یو جج تا د ګواښ کولو قضیه اوریدنه وکړه. وی ویل چې پر نوموړي با مقدمه د پاتې تورونو پر اساس پر مخ ځي. د طالبانو حکومت وایي یو مهم غړی حاجی بشر نور زید امریکا په زندان کې تر کلونو بند وروسته خوشې شوی او د سپتمبر په 19مه کابل ته رسیدلی دی. د امریکایي حکومت په اسنادو کې د هغه نوم حاجی بشیر نورزی لیکل شوی او غربي رسنۍ هم د بشیر په نوم یادوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر په 19مه په کابل کې خبري غونډې ته وویل نور زید امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشې شوی دی. د وویل فریریکس د کابل په هوایي ډګر د نورزی سره تبادله شو. یو لوړ پوړي چینایي صحي چارواکي ولوسته لارښوونه کړې چې د منکی پاکس ناروغۍ خورېدو د مخنیوي په موخه هغه هیواد ته ورغلو بهرنیانو نه مناسبه جسماني فاصله وساتئ. دا پسله هغې ده چې په چین کې په یو تن کې د منکی پاکس یا بیزو دانو وایرس موندل شوی.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر هم دې سپو ډیوا رډیو اوریدلی شئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رډیو له سټوډیو نه اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.